بيبو او بيا بزاعته انسانانو د پاره هیڅ شي نسته. تاسو دا خبره په ډاډ درکوم چې په ډاډ وایم چې دغه کومکونه چې راووتل واقعا هغه بیا بزاعتو انسانانو ته ونه رسېدل.
ستاسو پیغامونه وو د خپرونې په دوام کې نور بسته پروګرام درو خو تر دې وړاندې نوریاس نوري د دې ساتلند خبرونه اوروي.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 15,000 ډالرو مرسته کوي. دغه مرسته به مستقیمه تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورکول کیږي. هر لوبغاړي ته چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږي د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړې چې ټاکل شوې ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسولیت په غاړه واخلي. ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر ستنېدو وروسته خبرلارو ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همدارز له طالبانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوې چې د چین له لوري کابل ته نن 2,000 نور واکسین ورسیږي. پرون هم د دې هیواد 3,000 واکسین د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شو. نن د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ لنډ مهاله یو میاشتنی اوربند پای ته رسیږي. د دغه اوربند له پای ته رسیدو دوه ورځې مخکې د پاکستان حکومت د دې ډلې 12 غړي خوشی کړل. د اروپایي ټولنې و چارواکي چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د واشنگټن او ایران ترمنځ خبرې غیر مستقیمې خبرې تنظیموي تایید کړه چې له څو ورځو راهیسې په ټپه درېدلې خبرې به نن په ویانا کې بیرته پیل شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي لمن دی چې ژر تر ژره له خپلو سترو اروپایي متحدانو او روسیې سره د یوې غونډې د جوړېدو اعلان وکړي چې د ناتو د پراختیا په اړه د موسکو پر اندېښنو خبرې وکړي.
بس دی شکست سکوت. آزادی رادیو تشرا غلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدان دی لری کېدلو ته ځانګړی سوی ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې لکار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کېږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر 1 میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعال اوژي عامل به میلمنې وي. اوریدونکو ستاسو هغه پیغامونه چې تاسو موږ ته پر فیسبوک باندې پر همدې موضوع پرې ایښی دي په دې خبرونه کې به تاسو سره ورسته شریک کړو. لومړی ورځم خپل لومړی میلمنې ته مدینه احمدزی صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلامونه لیکي هله ټول اوریدونکو ته. مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع افغانستان.
ډیره مننه مدینه جان چې په دې خبرونه کې موږ سره خبرې کوي. موضوع پر دې ده چې که ښځې له کار څخه بیکار سي دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دا څه ډول تاثیر یا منفي اغیز کولای سي چې ښځې له دندو څخه بې برخې سي.
اول خو په دې بحث وکړو چې په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي او افغانستان کې دوی وایي چې باید ښځې کار ونه کړي او ښځې د عمر رسانۍ ته منتظر اوسي. د دوی عمر رسانۍ معلومه نه ده چې څه وخت به کېږي او دوی وایي چې حتی باید د وظیفې په ډګر کې یا هر کار ته چې موږ ځو مثلا وکیل مدافع چې ما د محاکمې کې اوس وردی محاکمې ته متوجه کس باید محرم راولی تر څو چې محرم هم اجازه نشته تاسو سره داخل شي. او هغه قاضي او شان چې مخکې مثلا ښځو کار کوو په هغه بخښو کوسي ښځه موجوده نه ده، یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما غوښتل دي او کار نه کوي اوس مهال.
ښه مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه وکیل مدافعم افغانستان کې د حقوقو لپاره زموږ کار کوو. ډېر قضیې مختلف دي چې د ښځو حقوق نه ورکول، زیاتې ښځې چې د مېړه د خانواده سوې وي، زیاتې ښځې چې حقونه یې اخیستل سوي وو، غوږونه اخیستل سوي وو، حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلف وړلې. که یو سړی وو چې افغانستان کې په نامه دیان د برټانیې د ملک نه و، هغه یې په شراب نیولی و، چا یې قضیه مخته نه وړله، بیا دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته د هغه نه په ډېر یعنې په مشکلاتو باندې موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې اړه ول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ورنه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بندې ته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل، زموږ وظیفې ټولې وتړل شوې، یعنې بند شول ټول مکمل، چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. زموږ کنسل شول او بیا هغه محکلین چې زموږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې بهم چې مخته وړله، دغه ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول زموږ ته اوس زنګ راوي. موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک را تلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړې، هغه لکه اوس موږ هغه چې دښمني موږ ځان ته اخیستې ده. او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړې، موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولیکن مقابل کې د لاسه ورکړله. اوس موږ د سرنوشته په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې ده. زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې ما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه او په موږ ته ویل او بیا تر هغه یا قاتلین و یا په مواد نیوسي و او د مخدره ولې قضیه مې هلته مخته وړلې. اوس هغه کسان زنګ وایي وي تاسو خو زموږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسته چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف ته نه دا و چې د دې دفاع وکړو، د دې حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس زموږ دښمنان سوي دي او موږ دوی ته تهدید یو. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساعته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه ماش ته نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې بې سرنوشت ده چې یعنې حتی وتی نشي د باندې. د دې نه چې خدای نه خواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونویني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو.
ښه، او ستاسو غونډې نورې ښځې ستا چې تاسو پیژنې چې هغوی هم نور وظیفې ته نشي تلای یا له بېلابېلو تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او دغه بل همکار وه چې د ما پرشته کې درس نه ویلو، خو موږ بل څه ته جلب وو. هغه په انګلو کې کار کوو، د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو، خارجانې ښځې وي د حالان وي د مختلف ملکو. اوس هغه د افغانستان نه چې لاړو دوی ټول د سرنوشت همداسې په افغانستان کې پاتې شول. بیا هغې ته هم دغسې ګواښ کوي چې ته خو د خارجانو جاسوسي دې کوله، ته د خارجانو سره وې، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سرنوشت دې همداسې پاتې. یعنی حتی څوک اوس غږ هم نه اوري. مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو، لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و، حتی دا هېڅ نه لرو، شکایت نشو کولی. چې موږ شکایت وکړو بېرته موږ خپله پکې نیول کېږي. نو د دې لپاره هېڅ، یعنې زیاتې ښځې دي په افغانستان کې، یعنې مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته. تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خلاص هغه هم چې د دوی په خوښه ده. دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دوی فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مجاهد کې او دوی کې ماتې دي، هېڅ کې ماتې شوي دي، هغه دوی په موږ تداوي کېږي. یعنې حتی مکتبونه تړل شوي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي. تر شپږم صنف هم چې دي ابز ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنف تر کوم درس دي، درس نشته، ارتقا د ظرفیت اوس خلاص. یعنې یو صنف بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي. ښځو طبقې ته هېڅ، یعنې دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه راوځئ. خو د دې امر هېڅ معلومه نه دی، وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي، هم هغه مېړه دي نفقه ورکړي. اوس افغانستان کې داسې کورنۍ دي، اول زه خپله په کور کې نارینه نه لرم، څوک راته وکړي؟ زه مجبوره یم چې زه کار وکړم، ځکه چې زما خپل وروڼه د لاسه ورکړل، دوه وروڼه مې ول، دواړه شهیدان شول، پلار په فعالیت کې د لاسه ورکړل سوی وو. نو د دې لپاره یو زه خپله نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي؟ سرنوشت یې دوی څنګه کړي؟ دا څلور میاشتې ګوره د کور کار د کرایه راځي، مصرف په کور وي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت ده. حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې د هغو مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي. هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوی. اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
ش مدینه جانې، تاسې دوی خواندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
او ورونه مې شهیدان شول، تقریبا لس کال کېږي چې په همدغه د افغانو شهیدان سول په وخت کې بمبار کشان چې کول او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي درس وایي محصلینې دي.
شش مدینه جانې دغه ټوله د پټوله کې که ووایو د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بیکاره سوي دي په ځانګړې توګه څومره پت اغیز کړی دی؟
دا خو ما خو وویل که نه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل، حتی دا چې څوک اوسپنیز ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شعبه په شعبه چې ورته ومګرځې دغه حقوق راکړې. ما یو مارکل ما ته زنګ وویلو چې زه خو په کور کې هېڅ څه نه لرم، د مېړه تقاوتي ما ته نه راکوي، زه دا څنګه وکړم؟ وی چې شعبه په شعبه ګرځېدم، ما ته وایي چې ورته محرم دې راوله به پاتې که نه، او تقاوت هېڅ شی نهشته دي. حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نوی سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو. هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي، موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې. یعنی دا د چا غه خزي لکه ما غونده چې په حکومت کې کار کړای، یعنی کزه په افغانستان کې وو مسلمان، ما ته نور د کار زمينه دي نه زم فائدې، وای چې د تیر حکومت چې ول بس ته بل زی په خپل کار نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې. ټول شی مخکې یو با یو ول وس د چان دا پیسې خلک که مخکې یو قطر غوړی مو په څه وخت سم وس زر اخلو، یا کې کار څه دی نه داس نه شروع چې په دې سره وس په څه باندې نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې هیڅ نارینه نه یو کل د ښځې هغه معاش ښځې چې اخست دي یو دفتر نه او کور کې مصرفوو، هغه هم په بند کې رقم زندګي دي لیده، او هغه کومکونه هم چې راځي، کومکونه چې افغانستان ته راځي، هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی په ښځې پلس کې نه نیسي، او چې اجازه نه سده ښځې په سړیانو په قطار کې ودرېږي، تاسو منتظر اوسېږي چې هغه وخت محرم پیدا شي، او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفع باندې ودرېږي. نو دا خو ډېر مشکل تمامېږي چې دا شان.
بله ډیر مننه مدینه جان، لمر سره پر لاین پاتاسي، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو. زه فکر کوم چې جلالوف صاحب څه پښتنه کوم، ش فکر کوم چې د مدینه احمد زی د ټلیفون اړیکه لمر سره قطع شوې ده. اوس په ورسو زما همکار قادر جلالوف وایي چې زموږ دوهمه میلمنه اوجی امیل لمر سره وصل شوې ده د ټلیفون لاري. اوجی جانې مننه چې تاسو وخت وایستی.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوجی جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده، په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوی له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالر پوری رقم دای سي. پر دې موضوع باندې بس تاسو نظر هم واخلم، دا چې یوازې د ټول وضعیت چې شدي له کارونو څخه به برخې سي دي، یوازې دا نه چې پر اشخاصو باندې پر کورنیو باندې تاثیر کړی دي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصادي وضعیت باندې منفي اغیز کړی دي. په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. واقعا دا پیسې ګری چی
شوې ده در دی به هم زیات وی حالت بالکل، یعنی یو نورین خواتزی بشری نورین دی. ام دا اوس مون په دې حالت کې اوسېږو، خلک صرف په رادیوګانو کې خبرې کوي، ناری پورته کوي، اما خلک ام دا اوس د ولګې نمري دومره یو بد حالت حاکم دی. یعنی اقتصاد خود یو ټولنې د هستی او د بقا لپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي لپاره خلک برخلیک لپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم، یو حالت ګورم، یو رقم ته جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او تم نه لري. ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي، خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولګي او د فقر او بیچارهګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، نامنی کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وګوي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي هیڅوک. ته باور وکړه، زه د یو ثانی شاهد یم. په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی دی ته نه چورکو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. اله دا سړی چې ګیر کړي، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یم چې ګیر کړي، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو دولګي ناغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي چې همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي، دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي 200 روپۍ را سره و، دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ور باندې خبرې کوي مګر عملا هیڅوک لاسنیوی نه کوي. موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
بله، اوژی جانې، واقعا چې متاثر کوونکی وضعیت دی. که تاسې د خپلې وظیفې په اړه راته وایست، تاسې اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپله دنده مو له لاسه ورکړې ده؟ څنګه کار کوئ تاسې؟
بلکل خو جانې، زه په کور کې یم او هیڅ امکانات نشته. د بیرون په ښځو باندې خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته. د نارینه و د پاره هم نشته او د ښځو د پاره هم نشته. ته باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مهربانې دي، نیمایي برخه نه دي. موږ زیاتې تر نیمایي، موږ ډېرې ښکلې ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه. ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلي بانډو ته ځي هم لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې د مریض یم.
بلې، که تاسو خپلته سترګو لیدلی حال شریک،
دا تاوتریخوالی دی. دا باور وکړه، وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي، که فزیکي لحاظ وي، او که په رواني لحاظ وي، چې انسان متاثر کاندي. ته فکر وکړه، دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې بې امید یوه خبره موږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بلې، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسې که د خپلو سترګو لیدلی حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي. دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره هماغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي موږ پورونه کړي دي، موږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکړو، پور وایي په موږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، موږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وایي راځي دومره په شدت موږ نه هغه کوي چې پور مې راکړې، ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم، یا پور ورکړم، یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده. ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نه شي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل، په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. هغه حاصلات یې څوک واخلي؟ اوس خو راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، نقدې پیسې نشته. هغه سې چې څه لري که نه، که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی حاصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره ایران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې کټمون ته پور راکه هغه چې خپل نه لري چا ته پور ورکي ته باور وکړي ډیر سخت دی ای څوک کته نشي ډیر سخت دی چې انسان هغه حالتونو ګوري چې دولګي د پاره خلک خصوصا میرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار روحي فشار په دی باندې دی ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم یعنی کدا یو میاشت دوه میاشتې دوام وکړي دومره به مړې پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د ولګې د لاسه به خلک مري او سلاف بشي.
بله اوژې جانې مننه ستاسې د خبرو او د معلوماتو څخه واقعا متاثره کوونکی وضعیت دی. مدینه جانې ستاسې څخه به پوښتنه وکم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي له اقتصادي لحاظه؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکول سي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورورانو په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش د لګي حتی دای چې فکر زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي موږ دومره اجازه نهسته چې کار وکړو. که چیرې بیرته ارګانونه لکه سابق لوی څارنوالي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې او ځکه هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چېرې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار په کورونه است. یعنی بیرته موږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې بی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نه شته، یعنی په ترس د لباس کې، خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپل پښو ودرېږو او موږ دې ته ضرورت لرو او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي. په افغانستان باندې که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بېرته دا زمینه مساعده کړي چې موږ بېرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچوو او خپل ځان ته یو څه برابر کړو.
بله مننه مدینه جانې. اوژې جانې، مدینه جانې خبره مو واورېدله. دوی یادونه وکړه چې ښځې په حجاب کې تلې پخوا هم او اوس هم دوی په دغه حجاب ته دوام ورکوي که کار د کار زمینه ورته برابره سي. ستاسو په نظر طالبان ولې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي؟ ولې ورته وایي چې تاسو تر امر ثانی پورې سترګې په لارې سئ او موږ به تاسو ته بیا حال درکړو، بیا به تاسو راځي و کار ته؟ یعنې د دغه لامل څه کېدای سي؟ یو خدا دی چې دوی کده دوی څخه هم دغه پښتنه وکړو د طالبانو څخه، طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښودو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې، اوله د ورځ ما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی وم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې، دوی ویلې چې مونږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې مونږ لاړو، مونږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې پس عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې، زما وېرېږي واقعا. دوی ویل چې مونږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته مونږ بیخي هغه حاضري ته مونږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې مونږ څومره وختونه تېر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې مونږ څه حالتونه تېر کړو، او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي او کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه دا استعداد نه ګورم، دوی دې دا زمونږ بانکي نظام دې سم کړي. دا دې خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي، خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې مونږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی، تا دوی په کورونو کې دی ماشونه ورته ورکول کیږي او دنیا ګل ګلزار دی خبر نه دی چې څه حالت په مونږ تیریږي ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي ځکه دا حالت چې مونږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي یو محکمې ته زه لاړم هلته مې کار و بس دومره په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته دا د څومره سخته ده زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه یې نه ویل اجازه نشته نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک میرمنې او نارینه د عقل په کار شي په تعلیم شي نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وي نو ما یو خبره رښتیا نه کوي د سړي زړه چوي دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي دا تاسو داسې وایي خدای دې نه کړي نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم ما به څوک وشرمیون نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده
بله ډېره مننه او جیجانې مننه ستاسې د معلوماتو څخه ګټورې خبرې مو وکړې اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښې دي پر همدې موضوع باندې هغه له اوریدونکو سره شریک کړم ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي رادیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلي دي چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده باید د اسلامي اصولو په بنسټ شذو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هر چاره کې شذو ته ضرورت لرو هغه کمالموي طبابت وي پولیسي وي استخبارات وي تجارت او یا هم بل ځای متاسفانه که شذو ته د کار اجازه ور نه کړل سي او خپل عایدات ونه لري په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي بل اوریدونکو لیکلي دي محمد قاسم زواک په افغانستان کې د شذو څخه د دندو استل او نور کارونو ته نه پریښودل دا هغه لاملونه دي چې شذې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچيري په راتلونکو کې داسې حالت وینو شذې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هله ده چې دا وضعیت باید نور حل شي همدارز کامران مشال لیکلی دی چې وظیفه ما په خپل هم وظیفه له لاس ورکړې ده او هله ده چې نوې حکومت خلکو ته د کار زمينه مساعده کړي اوریدونکو تاسې د نور بس دی خبرونه واورید په دې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ او د دوی څخه مو د دوی د خاطرو او ټول وضعیت په اړه باندې خبري واورېدلې بل اونې په بیا له تاسو سره یو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی لخپلو میلمنو څخه ډیره مننه کوو تر بیا مو پر خدای سپارم